پرسش ها ماند. بسیار تشکر میکنم از خانم کوفی که به برنامه آمدن و تشکر از شما شنونده عزیز که تماس گرفتین و با ما بودین.
تشکر از شما. شما روز شما هم بخیر باشه. تشکر.
قبل که دماز دیگر سالار بجیس وی السلام علیکم پدی خبرونه که اوری چی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ل ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه لاروندو ادارو سره خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې انتقاد کړی و چې افغان حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. پر کونړ بمو د پاکستان د پوز له لوري د نورو توغندوی بریدونو هم خبر کړو خو تر نورو مطالبه د مخه نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د فرا چارواکي وسلوالو طالبانو په برید کې د لکتر لګاته پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لکتر لګه 328 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به پرې خبرې وشي. خبرونو تفصیل. د فرا چارواکي د وسلوالو طالبانو په بیت کې د لکتر لګه تو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قومندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د ولایت د پولې ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د فرا د والي ویان ناصر مهري بیا جرمني خبري آژانس ته ویلي چې له برید وروسته سخته نښته وشوه چې طالبانو د لنډې مودې لپاره دغه پوسته ونیوله خو وروسته افغان ځواکونو بېرته د خپل کنټرول لاندې راوسته. په فرا کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت پر معروف ولسوالۍ د یو وسلوال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې څلورو وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هاموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شن شوی دی. د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خبرېدو علت وښیي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کنګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوند دی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کنګره کې ګډون نه و کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د عدلیې وزارت په خپاره کړي بیان کې ویلي چې د افغانستان حزب اسلامي د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او نفوسو د ثبت بررسي او انسجام له ریاست سره د ښاغلي ارغندیوال په نوم ثبت دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران او عراق ترمنځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لکتر لګه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. له دې مخکې ایراني چارواکو د لکتر لګه 202 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 1200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولي دي. دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لکتر لګه 2 تنو د وژل کېدو او له 320 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیز درویشت کیلومتري کې و. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې چارواکو ویلي چې د تلفاتو شمېره ښایي له دې لوړه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې به چې د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. ترامپ د دغه سرمشریزې له پیلېدو مخکې خبرلانو ته دغه راز په څرګندونو کې وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو مثلا نن وختي د دغه سرمشریزې په حاشیه کې د جاپان او استرالیا له صدراعظمانو سره په کتنو کې راپورته کړه. هغه وویل د جاپان او استرالیا صدراعظمانو ته یې وویل چې د سوداګری په اړه خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. لکه چې ترامپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی متحده ایالاتو د ترانس پاسیفیک له شراکت څخه چې د سوداګری یو ستر تړون دی ځان ایستلی او ویلي دي چې هغه د امریکا اقتصادي ګټې زیانمنوي. ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. له ایران سره یو ځای د دواړو هیوادونو په مرسته تر اوسه د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې شوې دي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. حریری د لبنان له فیوچر تلویزیون سره په مرکه کې وویل
لانه في يمكن صراع اقليمي بين
باسمه کې د عربي هیوادونو ترمنځ کلکیچ روان دی. موږ لبنان لدی ډیر کوچنیو چې دغه کلکیچ یو برخه وو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو ولې باید خپل ځان په منځ کې واچو. موږ دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډلې د النصره جبهه د القاعده او د سوریه رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ هر ریډ خپل استفاده اعلان په محل ویلو چې په لبنان کې د ژوند له خطر سره مخامخ دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازاتی رادیو واوریدل. تفصیلی زموږ پر وېپانه هم لوستلای سي پاته مدا زدی رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال صبغت الله احمد ازادي راډیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دنبال کردیم.
د نورو هیوادونو په جګړو کې د افغانانو د ګډون موضوع د سیاسي چارو تحلیلګر انتظار خادم داسې ارزوي
چې دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي کال ته رسېږي دا یو شرم دی او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
د کونړ چارواکي وایي له تېرو دریو ورځو راهیسې په لسګونو توغندي د پاکستان له لورې د دغه ولایت پر بېلابېلو ولسوالیو لګېدلې دي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ اووم کنفرانس د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوهم مرستیال په دې کنفرانس کې برخه اخلي. خو د ولسي جرګې استازي په دې اړه داسې نظر لري
یو څه کارونه شوي دي مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې اوري چې د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې سختې زلزلې نږدې 310 تنه وژلې دي. د نورو مطالبو تر څنګ به د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه راډیو ډراما واوري. زموږ غله ازادي راډیو اوري. دوستانو دغه مطلب وروسته در تخبر کو. تر هر څه د مخه یو تازه خبر درته لرو چې همدا اوس مشتر ورسید. هغه د دې چې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټر بریټ سوې دی. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی همدا اوس سره د ټلیفون پر لیک دی. رښتینی صاحب سلامونه درته وایم. تاسو اوریدونکو ته د دې بریټ په اړه نور جزئیات ورکړئ چې دا کله سوې دی او څونه تاوان رسولای دی چې تلفات لري که څنګه؟
پر با ظاهر تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، نن شاوخوا درې نیم بجې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په مرور آباد سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم حمله شوې. ما څو شېبې مخکې د کندهار د والي د بیان قدرت الله خوشبخت سره خبرې وکړې. هغه وایي چې هغه البته یوازې پېښه تایید کړې ده او د تلفات په اړه یې لا هم معلومات نه دي ورکړي. خو په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ ولسوالۍ په روهاباد سیمه کې هغه مهال چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان د تېرېدو په حال کې و یو ځار وژونکي خپل تونس ډوله موټر ته د بهرنیو ځواکونو د موټرو په منځ کې چاودنه ورکړې. دغه سرچینې هم په چاودنې کې د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه لا هم معلومات ورنکړه. تر اوسه د حملې مسؤلیت چا دی منلی؟ خو د یادولو وړ ده چې د کندهار په هوایي ډګر کې امریکایي او رومینیایي سرتیري میشتي. دغه سرتیري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري، وخت نا وخت د هوایي ډګر شاوخوا نږدې چې دند ولسوالي او دغه راز دامان ولسوالي سیمې دي، په دغه سیمو کې دوی ګزمې کوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې په دغه حمله کې آیا امریکایي سرتیري په نشه شوي دي او که رومینیایي سرتیري. خو دا په تیرو دوو میاشتو کې په کندهار کې پر دغه سرتیرو درېمه انتحاري موټر بم حمله ده چې رامنځته کېږي او مسؤلیت یې وسلوال طالبان مني.
بله، ډېره زیاته مننه صادق رښتینی و چې په کندهار ولایت کې په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې حملې په اړه جزئیات راکول. دوستانو، د دې پېښې نور وروستي جزئیات به د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې واوري. ورسو یو بل مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوری او یمن ته د افغان کډوالو د لېږلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې له دې وړاندې هم د افغان لوري سختې اندېښنې راپارولې وي، چې په اړه یې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري او تهران سره خبرې هم سوي دي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې له افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دویان مرستیال صبغت الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دغه څه په اړه چې په راپورونو کې خبرېږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
دی
وایي موږ دا ډول موارد تل له اندېښنو سره تعقیب کړي دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او موږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږېږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. د دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید دا خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، دغه نه مثلا خپل ایران دې دغه نه کړي، دا خو دې بزر مند نه مني. غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفرتي عربان چې ول چلته بندیان ول، دوی هغه افغانستان ته جنگ تر ولېګل چې د دې نه القاعده رامنځته شوه. شدای وغټ سره خو غی نه د افغانستان لپاره بلکې د ټولو نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وای دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري، ځکه د د پوینه د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغیز لرلی شي. دی وی له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ لپاره هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو، د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واورېدلې، خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري، ملي شرم دی او که هیواد ته روغ راستنېږي نو د هیواد د ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران، د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګېدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګورې دنیا یو ډېر پیچلی حالت ته تللې ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزورۍ استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هیتلر به ویلی چې ملتونه موجنی د هغه اذهان وجنی په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتبازي نور نړۍ ته هغوی په جنگ باندې روږدي کېږي هغوی د جنگ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي نو د خپل مسلک په لحاظ باندې د هغه هنر په لحاظ باندې د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي جنګ یې کړی دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي په سالمو ټولنو کې اصلا د توپک سره د مرمیو سره د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي ورانول کوي هغه ټولنو کې خپلو اولادونو ته خپلو ځوانانو ته خلک داسې نور کوي نو ستاسې خبره صحیح ده هېوادونه دا کار کوي کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي که هلته وژل کېږي دا یو شرم دی او که بېرته وطن ته راستنېږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید
بلې دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلې شي ستاسو په نظر دلته د افغانستان ایران افغانستان ایران او سوریه او د هغو هیوادونو چې د دوه هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي په دوه باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنگیالیو جنگیدل په هغو هیوادونو کې
ګوري یو خو دا چې سړی طرفدار یا جانبدار خبرو کې بحث کوي هغه بل مسله ده دا چې خپل کور سره ته انځایته مو وایي چې غلي درې مساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنگیالي د سوریې جګړې ته د خپل منافعو لپاره ولي دا اصلا د هغه افغان جنگیالو د ظرفیت کمی ده د شرم نشتون دی په هغو کې چې د تو پیسو په خاطر باندې دومره لرې ځي او جګړې کوي اصلا دلته له وحشته پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو د سیاسي اخلاقو خبره کوو هغه لحاظ باندې او د هغه موازنو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلی دی او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده نو د سیمې هیوادونه باید خپل غیر انساني مسؤلیت درکړي دا کارونه کوي چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي هغومره افغانستان د زوال خواته ځي لنډې کوي ویم هغه دا ده چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي چې ایران او پاکستان او نورو هیوادونو نړۍ نورو هیوادونو باید دا کار وکړي
بلې خادم صاحب په دغه صورت کې د مشران جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي که نه که څه نه کوي ولې نشي کولی حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړې ده هغوی وایي چې پڅې اقدامات یې کړي دي زما په نظر باندې هېڅ اقدامات یې نه دي کړي څه اقدامات یې کړي دي کله چې اقدامات وشي نو بیا د پڅېدو بیا د تېزېدو خبره مطرح کېږي تاسې ماته دا وایي یا داسې شواهد راته ښکاره کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوی وشي اصلا دغه څه هڅه روانه ده نه ده دلته اصلا دغه مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی دغه مسایل اصلا د بحث وړ نه ګرځي
د نړیوالو چارو شنونکو یې انتظار خدمو
ازادي راډیو لوونه ترو
ورڅو د افغانستان ختیځ ولایت کونړ ته له تیر ورځې څخه د پاکستان پاوڅ د کونړ پر خاورو یو سلو څلور اتیا د توپونو ګولۍ راوشتلې دي چې دغه ګولۍ چیرې لګېدلې او خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي نور به له روح الله انوري څخه واورو چې شیبه مخکې مې خبرې ورسره وکړې
درې ورځې کېږي چې دغه توغونډي یو ځل بیا د پاکستان د پاوڅ لخوا د کونړ په دانګام شلتن او سرکانو ولسوالۍ باندې راوشتل کېږي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د دانګام په ولسوالۍ باندې چې زوړ برول دی سور کمر دی او کچلې دي دغه سیمو باندې تر پنځوس ګولې پرون مازیګر ماښام پورې راتوغول شوي دي چې هغې کې یو کس زخمي شوی دی او همدارنګه د شلتن ولسوالۍ په سونو او چوګام سیمو باندې هم توغونډۍ راغلي دي تقریبا دغه ګولۍ یا توپون د ګولۍ شمیر اتیا او شاوخوا ته رسیږي چې یوازې د دانګام په ولسوالۍ کې یو کس ټپي شوی دی او موږ چې دانګام ولسوالۍ نه معلومات اخیستې دي نن سهار لس بجو پورې هم توغونډۍ را روانې وي د پاکستان د پوځ له لوري او همدغه سیمې چې موږ مخکې یادې کړلې دغه ویشتلې
بله نمانه انوار سب تسویل تقریبا اتیا گولی را غلی دی نو دا از توگ نسی مو باندی لگی دلی دی او که حال تا لگی دلی دی خلک پر کرونو باندی نو خلک پا توازیت کی دی او چه حال دی؟
اصلا اگر کمی سیمی چی دی دا مخ که اکثر خالی شوی دی دی خلکو کرونو خپل پریخی دی یا صدابات تراغلی یا سمارت یا همدارنگا دا دانگا ملسوالی و ها گو سیمو دا چه دا دیورن کرخی تر نیزدی دی پرتیال تا دا بیکوری جوان تیره دا نن هم زنی تاری راوزی کموزین پیچی پاتی دی او دا سرکانو ملسوالی که هم دا غزین مشتل کیگی چه کموزینو که زیاد کورونا نشتا دی بروبار نشتا دی خو کورونا تا دا خلقو شتا آباده اشتره خو خلق تین راوطلی دی نو زیاد کم کسان چی راوطلی مخ کی راوطلی یا وس راوزی اگر پا دیر بد حالات که وسی گزه که سرپانانه لری اجداده جمعه بیر پراغه یوازی خوراکی مواد و یاد کمی خیمی کومک ورسر شوه بی اگر دتن نور کسی کومک ورسرنده شوه یا اگر خلق اکثر داوی پری باجانی چی باید من تبیت تدخل و کورنو تک دفار زمین برابر شیال تامنیت و نیول شی پاکستان تا داخلات ورکرش چی ولی داخل کولی او دا افغانستان خواه ولی دا جی کورنو ولی و تا روز پوری افغان حکومت او دلتا نراغلی نریوال جاکونا با دینه دی برایلی شیوی چی پاکستان داخلات ورکی یا هاوی دا دردازو نا منی که چی دا افغانان کورنو ولی
بله او دا خلق چی دا دیزای کردسی ویدوی تر دیر چی میش دیب کم زیونو که بسی جی
کم کسان چی دا دانگام و لسوالی دا بیورن کرخی سرمیزی کورنو مخی آغا چی دا چاورسو آغا جرالبا تا کور رسی دلی دی حال تا وسیگی زنی چی بیا لکم جوری دی آغا سرابات تر آغا لید کنون مرکز تا بیا نورو چی بلکل کم جوری دی آغا عمل تا خلق خلوانو کرا وسیگی و کوردی نلری تنلری هم دار اگر در سرکانو و سوالی در خاص کنر منگا سوزل ریپورتو نور کری آقای پیو دشتا کی وسیگی چه در شاله اولی و آغاز سرون نراغلی دی سرحدی سیمون نراغلی دی آقای پا در غزیزهی نکی وسیگی هر سالی در خبر وقت پوری یوزی پوری من در کری زانه بچ کرده دی.
بله دوستانو د خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ و موردل چې د پاکستان د لوري د توپونو ګولې به هم د افغانستان پر خاورې وشتل سوي دي لکه چې تاسو هم په تیرو خبرونو کې یا په دې روسیو کې پر پرونو کې اوریدلې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمونو غزول پیل کړی دی په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د بلوڅانو سراسري شوراوي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه دی او د رسمي کېدو په اړه به د هرې کړي په وړاندې اوه درېږي په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر هم نن له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ډیورنډ کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. تفصیل له ناجیې ساپه یاورو.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځېدو لړۍ پیل کړې، د افغانستان د بلوڅانو سراسري شورا چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریځ روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پرېکړې پر وړاندې ودرېږي. د دغې شورا د مدیره هیئت رئیس عبدالستار پردلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بلوڅان نه دیروز قبول نکرده بودند، امروز هم نکردند. اگر خدای ناخواسته
بلوسانو نه پرون دا کرخه منلی او نه به نن ومني، او که خدای مکړه دا کرخه سوک دلته ومني، بلوچستان به دغه جالي کرخه پر وړاندې ودرېږي. دغه کرخه په اړه د دوی دریز روخانه ده.
په دې ورستیو کې د ډیورنډ کرخه په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې حال کې ډیر شوي چې پاکستاني پوګدو کې د غزنو سیمو غزول پیل کړي، او تیر اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر ډومینیک جرمی دا کرخه رسمي بللې وه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا تر دې وړاندې ویلي چې پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښه د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د دوشنبې په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو تند بحثونه وشول، او د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې کرښې په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
د ډیورنډ د کرخې خبره د افغانستان له ملت پورې تړلې، دا شخصي مسأله نه ده، او باید حکومت د دغه قضیه په تړاو خپل دریز روښانه کړي چې د خلکو اندېښنې هوار شي.
د ډیورنډ له لانجمنې کرخې 134 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پرېکړه کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکي وي. مخکې تر دې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي و چې دوی په یو داسې ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورن کرښې په تړاو به د افغان حکومت رسمي دریز څرګند کړي. په ورته وخت کې څېړونکی او پخوا د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر سلیمان لایق وایي پاکستان د ډیورن کرښې د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. نوموړي دغه شان وویل، پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد دی چې هر وخت یې د تجزیې امکان شته.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم سیمیزی موضوع ده. په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په زورور زلزله کې لږ تر لږه 328 کسان مړه سوي دي. دوی وایي په دې پیښه کې شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې زیات کسان په کرمانشاه ولایت کې مړه سوي دي. ځایي اوسېدونکو ویلي چې د دغې زلزلې ټکانونه یې په ټوله سیمه کې له ترکیې نیولې تر کویټ پورې احساس کړي دي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات راکوي.
په ایران کې چارواکي وایي دغې زورورې زلزلې د عراق سرحد ته نږدې شاوخوا 330 کسان مړه کړي او 2500 نور کسان ټپیان کړي دي. د ایران په ګاونډ عراق کې بیا چارواکي وایي په زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان هلته مړه سوي او تر 360 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان برید جنرال سعد مان وویل دغه تلفات د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې خلکو ته اوښتي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.5 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9:48 دقیقې وسوه. د ایران دولتي آژانس ایرینا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلي شمیر شایي لوړ سي. دوی ویلي چې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. په کرمانشاه کې د عراق د سرحد په 45 کیلومتري کې سری پل د هاب شارګوټی ډېر ځپل سوی چې راپورونه وایي په لسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکي وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرائیه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرائیه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرائیه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې له اغېزمنو سوو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د ایران دولتي آژانس د ولسمشر حسن روحاني په حواله راپور ورکړی چې د ایران د کورنیو چارو له وزارت څخه یې غوښتنه کړې د قربانیانو د مرستې لپاره ډېرې هڅې وکړي. د عراق د صدر اعظم دفتر ویلي چې صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د ملکی دفاع ډلې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې طبیعي آفت پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساسې وې. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی و او 26,000 کسان یې مړه کړي وه.
دوستان اوس به هم ورسو د ساینس ټکر ته. د اقلیم د بدلون په اړه به مخامخه اورېدلې وي. اوس اټکل کېږي چې شایي په راتلونکو کلونو کې میلیونونه کسان له همدې کبله خپل هیوادونه پرېږدي. نور به اسمت سروان راوړو.
د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د انټرنیټ د یوه نوي نسل یا جنریشن پر جوړولو کار کوي. دا شبکه به په یوه ثانیه کې د 10 گیګابایټه ډاونلوډ په سرعت له 100 میلیارد وسیلو سره وصل کېدای شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس سامسونګ کمپنۍ د امریکا له پوځ سره د دې شبکې په جوړولو کې همکاري کوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې جی پنځه واسموي او پراخ بانډ او فوق العاده سرعت ولري. د سیستم له یوه کوچني آنتن څخه په استفادې په مځکه یا هوا کې د دوو مایکرو سیګنال برجونو ترمنځ معلومات په خورا سرعت لیږدوي. دا طریقه د جی پنځه ځینې اساسي ستونزې ختموي. که دا پروژه بریالی شي نو په هر ثانیه کې به یو ګیګا بایټ معلومات ولیږدوي. حال دا چې په جی څلور انټرنیټ کې ډیر تر ډیره په یوه ثانیه کې 350 میگا بایټ معلومات لیږدول کېدای شي. زر میگا بایټ له یو ګیګا بایټ سره برابر دي. په دومره سرعت یو اوږد ایچ ډی فلم په 2 ثانیو کې ډاونلوډ کیږي. د جی پنځه انټرنیټ سرعت تر جی څلور لشتر لشه سل برابر زیات دی. له همدې کبله په یوه ثانیه کې د ډاونلوډ په لس ګیګا بایټ سرعت لشتر لشه سل میلیارده وسیلې سره نښلولی شي. متخصصان اټکل کوي چې شایي جی پنځه ټکنالوژي د 2000 تر اولمپیک پورې په تجاري ډول راووزي.
او تاسو په دې سره په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریس خدای افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په بیت کې د لکتر لګه اتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قومندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ویډلې تیر شپه د دې ولایت د پل ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ د وسله وال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې څلور وسله والو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړي قراول کې د هموي ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسله والد ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. ښاغلی ارغندیوال ازادي راډیو ته د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا د لومړنۍ کنګرې په اړه چې د پکې ګډون نه و کړی ویلي و چې تر اوسه د ده او د ښاغلي حکمتیار تر منځ یووالی نه دی رامنځته شوی. د ایران او عراق تر منځ پوله کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 328 کسانو او د ټپیانو شاوخوا 2500 کسانو ته لوړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان په سرمشیزه کې به چې د فلپین په پلازمینه مانیلا کې پیل شوې خبرې وشي. تاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. او سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپل استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړي حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا له بندیزونو سره مخامخ دی.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پڼه هم وګورئ او ویل ولي پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم له مرزي احمد سینا د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د کوربې چین لوبډلې په ماتولو سره دوهم مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د ټکنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د چین د ساحلي فوټبال په سلور اړخیزو لوبو کې پرون یک شنبه افغان لوبډلې چین ته یو د 0 او دغه راز ماليزیا ته سلور دیو پر وړاندې ماته ورکړه او د سپینو زرو مډال خپل کړ. په دغه سیالۍ کې عمان لوبډلې د افغانستان، چین او ماليزیا ته په ماتې سره لومړی مقام خپل کړ. د ساحلي فوټبال سلور اړخیزې سیالۍ د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 1 نیټه فایل او پرون پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، عمان، چین او ماليزیا د ساحلي فوټبال لوبډلو ګډون کړی و. د احمدشاه ابدالي کرکټ د سلور ورځنۍ سیالۍ نهمه لوبه نن په خوست کې د امو او بس لوبډلو ترمنځ پیل شوه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 6 نیټه پیل شوې دي چې د هیواد د 5 سنونو د کرکټ لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د دغو لوبو غوره لوبغاړی بهیر محبوب دی چې تر دې دمه 121 منډې جوړې کړي. دغه راست د فرست کلاس سیالۍ لسمه لوبه هم په ننګرهار کې د سپین غر او مساینک لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. او یو ډله تحسن کوونکو نن د کرکټ بورډ پر وړاندې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تنظیمونکي زیاودان ازادي راډیو ته وویل کرکټ د ناکامۍ په لوري روان دی او که مشران بدل نشي دوی به د تحسن ترڅنګ د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او اجرایي رئیس د فساد اسناد هم محکمې ته وسپاري. د افغانستان کرکټ بورډ بیا وایي چې تحسن کوونکو د خپلو شخصي ګټو پر خاطر په دغه عمل لاس پورې کړی.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې ځینې بهرني اتباع د داعش د ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع یې څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده، خو د ځپلو لپاره یې تر اوسه د ده په وینا جدي اقدام نه دی سوی. تفصیل به له خان محمد سین څخه واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې د شتون خبرې نوي نه دي. اوس د جوزجان ولایت چارواکي د یو شمېر بهرنیو په تېره د اروپایي هیوادونو د اتباعو لخوا د داعش د غړو په روزلو خبرې کوي او په اړه یې اندېښنې ښیي. د دغه ولایت د والي ویان محمد رضا غفوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فرانسویانو، چیچنیانو، پاکستانیانو، عربو او ازبکو په ګډون ځینې بهرني اتباع په دغه ولایت کې د داعش د ډلې غړي روزي. ښاغلی غفوري وایي دغه مسئله څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې، خو تر اوسه د دغه ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام نه دی شوی.
په داعش ډله کې فرانسویان او ځینې نور بهرنیان شته چې د دغې ډلې د غړیو د روزلو مسؤلیت لري. پاکستانیان او چینایان هم پکې شته. موږ یې تاییدوو چې بهرنیان شته. دوی شاوخوا 15 کسان دي او له کورنیو سره دلته راغلي دي.
سربیره پر د درزه پخانی ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل دغه بهرني اتباع د سیمې ظلمکي چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي د ځانوژونکو حملو او د ماینونو د ځای پر ځای کولو لپاره روزي. ښاغلی حشر وویل د دغو بهرنیو موجودیت د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي او له دولت غواړي چې د ځپلو لپاره یې جدي اقدام وکړي، او که نه نو د دوی په خبره د داعش د ډلې فعالیتونه به د یاد ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.
له
څو میاشتو رئیس د بهرنیو اتباعو فعالیتونه شته. په دغو بهرنیانو کې پاکستانی، عربي، سوډاني، عراقي، فرانسوي او داسې نور موجود دي او د یو لړ تحرکاتو لپاره په روزلو بوخت دي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله له 2 کلونو راهیسې د دغه ولایت د درزاب او قوشتېپه په ولسوالیو کې فعاله ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د داعش د ډلې فعالیتونه د هیواد له ختیځو سیمو نه د هیواد شمال او په تېره جوزجان ولایت ته ورسېدل. پخوا تر دې د ولسي جرګې ځینو غړو په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو اندېښنې ښودلې دي، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د داعش ډلې او د بهرنیو اتباعو پر ضد چې د دغې ډلې غړي روزي اقدام وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش داسې ځوابوي:
عملیات وسیر ما ولایت سمت شمال پلان کردیم.
په شمال کې مو پراخ عملیات پلان کړي. د دغو عملیاتو په پلي کېدو سره به پخوانی وضعیت تکرار نشي او دغه ډلې به وځپو. موږ باید لومړی زمینه برابر کړو او بیا پر هغو ځایونو چې مخالفین پکې دي ګزار وکړو.
په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان په هیواد کې د داعش د ډلې فعالیتونه او د ځینو بهرنیو اتباعو لخوا د یاد ډلې د غړو روزل د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د هوا او ځمکې له لارې دغه ډله وځپي، ځکه د ده په خبره که داسې ونه شي په شمالي ولایتونو کې به د داعش د ډلې فعالیتونه نور هم پراخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د جوزجان د چارواکو اداوی خو مواردلی، خو دا یادونه باید وکم چې تر اوسه د دې ولایت یعنی په جوزجان کې د داعش ډلې د غړو د پوځي روزنې په برخه کې د اروپایي اتباعو د شکلتیا په اړه کره اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس یو بلې مسئلې ته چې دا هم د افغانانو او بیا هم د داعش پرې اړوند ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د البو کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمن شي عملی شو. څو ورځې د مخه د داعش له لاسه د سیمې د نیولو اعلان وکړ. په البو کمال سیمه باندې د ایران له ملاتړ برخمن شیګانو کې یو شمیر افغانان هم شامل وو. سفیولا ستانکسي په دې اړه دغه راپور د رویټرز خبري اژانس په حواله جوړ کړی دی.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو ترڅنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیروزور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروسته پټنځای بلل کېده. ایرانی ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوری ځواکونو هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمبارۍ په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهارشنبې په ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې او څارونکو د دوشنبې په ورځ ویلي شیعه جنګیالي په البو کمال کې له کمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په ویشتلو سره خپل تیرستونکو بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ایرانی ملیشو فکر کاوه د عایشانو ښار پریښی دی. په شیعه ملیشو باندې داعش سخت دریزو د ښار له زړه نه له هغو تونلونو حملې وکړې چې دوی له مخکې پکې پټ شوي وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیعه ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. د شیعه جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البو کمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمېر عراقي او افغان شیعه ملیشوې ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیعهګان استولي چې په افغانستان کې توند غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایراني چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمې د هوایي بمباریو په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البو کمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مشت د سوریې د جګړې وڅارونکي او د سیمې خلکو ویلي د یکشنبې په ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البو کمال او شاوخوا سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان او وجل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ سپه 12:00 او د اف ام برسل 15:00 سپه خپرونې لري. او دغه راز که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واورئ. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د افغانستان اړوند یوې اقتصادي موضوع ته ورځو چې ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم کنفرانس د سه شنبې او چهارشنبې پروزو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیدونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر دوام مرستیال په دغه کنفرانس کې برخه اخلي. ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کنفرانس چې له 2015 میلادي کال راهیسې جوړی شي څه دی او څه اهمیت لري؟ سلیم محمد صالح براته وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په اووم کنفرانس کې به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو یا هم د اقتصادي چارو وزیران د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو رئیسان برخه واخلي. اووم کنفرانس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه کنفرانس کې د برخوالو هیوادونو او سازمانونو شمیر په زیاتېدو دی. ویل سوي چې د ریکا په شپږم کنفرانس کې چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر پر 3 او 4 په کابل کې جوړ سوی و د 30 هیوادونو او 150 سازمانونو استازو برخه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي په دغه کنفرانس کې د سیمه ایزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. دای وی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو فرصتونه ایجاد کړی دي.
همسال سه پروژه مهم د چارچوب
د دوی ویسا کال درې مهم پروژه د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بل دا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړنو او ارزونې د مرکز جوړول
د چارچوب کې.
د ریکا په اووم کنفرانس کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش برخه ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي ریکا یا د افغانستان په اړه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کنفرانس لړۍ هغه چوکاټ دی چې توانېدلې په افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا کې د سیمه ایز اقتصادي ادغام زمینه برابره کړي. دغه سیمه ایزه همکاري پر اقتصادي وده، د بېوزلۍ پر له منځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راڅرخي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معینې عادلې راز ویلي ریکا پر افغانستان متمرکز د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو او تجارت در جلبولو لپاره یو غیزناک میکانیزم دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته وویل کابل توانېدلې د ریکال کنفرانس څخه په سیاسي لحاظ ډېره ګټه واخلي.
افغانستان توانېدلې په اقتصادي لحاظ تر یو حده له ریکا کنفرانس څخه استفاده وکړي، خو په سیاسي لحاظ ډېره ګټه ورڅخه اخلي. دا اوس هم چې د ریکا بله غونډه جوړیږي، د افغانستان موضوع په سر کې ده. د افغانستان په اړه سیمه ییز تعهدات بیا پکې مطرح کیږي. که چیرې په هوښیارۍ او ښه مدیریت پکې مخکې لاړ شو، ډېر مو په ګټه دی.
که څه هم د ریکا د کنفرانس له پایله دولس کاله تیریدونکي دي، ځینې انتقاد کوونکي وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی د دې سلسلې له لارې ډېر مشخص کارونه وکړي. د ریکا په کاري ساحه کې د انرژۍ، د ترانسپورټ، د شبکو، د تجارت او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاوو په سیمه کې د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ موضوع شامله ده. د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سعادت بیا په دې نظر ده چې د ریکا په کنفرانسونو کې ځینې لویې پروژې مطرح شوي، خو په عملي برخه کې یې کارونه پت روان دي.
تر کومه ځایه چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
د ریکا اوله غونډه په 2015 میلادي کال په کابل کې د افغانستان په کوربتوب وسو چې د یوولسو سیمه ییزو هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د ریکا دویم کنفرانس د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلی، دریم په اسلام آباد، څلورم په ترکیه، پنځم په تاجکستان او شپږم کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و. افغان حکومت وایي د کنفرانسونو د دې لړۍ په مرسته به د سیمه ییز ترانزیت او تجارت په برخه کې د افغانستان د نقش په بیا احیا کولو سره به افغانان له بېوزلۍ خلاص او افغانستان به د سیمه ییزو همکاریو او تجارت په مرکز بدل سي. افغان حکومت وایي ریکا اوس د سیمه ییزو همکاریو په یو مهم چوکاټ بدل سوی چې د سیمه ییزو پروژو لپاره مهمې اسانتیاوې برابروي.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
الو، السلام علیکم. زه اسدالله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت بې امنی ده، ډېر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلی شي او نه متعلمین مکتبو ته. دغه موږ تاسو ته وایو او تاسو یې موږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. زما له ټولو قومي مشرانو، دیني علماو، مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو څخه دا هیله ده چې د هغه چا په مقابل کې په سوله ییزه توګه خپل اواز اوچت کړي، څوک چې په نظام کې د افغانیت او اسلامیت له کلمو سره د پردیو په اشاره په تذکره کې مخالفت کوي، او همدارنګه د پارلمان د هغو وکیلانو څخه چې واقعي مسلمانان او افغانان دي هیله لرو د ولسمشر له فرمان څخه تایید وکړي او په تذکره کې په اسلامیت او افغانیت نامه ته ځای ورکړي.
خبرې کوم زمو قیتونه پوره دي. خبر درته خوشی کوي نه تاسو ته خواهش کوم دا رسنیو ته ورورسیږي. د خاطر کرزی تخفیفونه نه چلیږي، ودې په څه خاطر باندې په کومه دلیل باندې نه چلیږي. تاسو ته ډېر خواهش کوم چې دغه رسنیو ته باید چې ورسوي او د دولت غټو چارواکو ته باید چې ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دے. دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
د امو افغانانو نظر نموارد دل دوستانو منانا کوم چی تردی مالا راست فرای است. د خبرونی د پای پا شیبو کیو د یو کلیز رغونو راروی جرامی دوستوش پرسم برخه خبری دو تجم تا دا پاک روی وارو.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ڈرامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوریدل چی دو مساگول پا مشوارا خدای داد خپل امیدوارا میرمنا کلینک تا بیولی وا. مساگول خوشالا و خپل مور سنم گولی تا یویل دعا را تا کوا چه نور هم اخیار شم او دیر و خلکو تا خی خیلار و خیم گس باوارو چه نازیا او ترور بی بی دا چا پلی دو حیرانیگی
وانازی تیغ نراتا دیر تا او دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووز وزی
ترور بی بی ورطا می پام ده نران اسوزی
ماوی چه بل وقت ده پغرون و باندو که دوده نو پخه کری ای نغاری که ده لرگیم دیره چه بولی کنه
غم مکوه تروره نگوره ده پور ده غر لوه چه لرگویو او بوتو دک ده
ای مکوه نازی لوری ده لرگیو خوش سوزاو نمو بال لری او رختیا څنګه دې د باندو ژوند دی خوښ سو کنه
او دې مخ شو د شاو خو کېږدی دا د ورونو غږونه تومره خواګره باندې لګي چې مکه و پختنه
ای خی نازو ګلی زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشوم وم په دې ورپور تو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې سره ولیدي
وی ترورې
هسې را پورې خاندې
زما خو اوس درته پام شو ته خو سلام دمه کوچه یې د کوچیانو غوندې خبرې کوې
اخلا خود کوچه یم دا خو چې د ګل ماما پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې چه میگه با ناروغ اسوا دست می پوگر آره بلا
اونو چوک چکرو تو غری خوری میگه پسونه بم پوگو آره بی
چه دا چه دا تم سر للن کوچه اسوی
وی ترور بی بی کوچی توب تا خوزو خوشحال آیم خود ناروغی میگه چه چه وره وره بم پوگو نشم آورای
خیر دا ورور با تکره سی و پیده
ترور بی بی زن پیگم چه گل ماما زو تو والی دلتا دخره لمن تراوستو کیک دهی را تاو دراولا
سرمه پسی گرزاوا خپل جوان کوا دا مم خپلا مینه دا یو چوست یو رازی با دل کام کوا تو با گره سیریگی ای نازی لوری دا د چنگ ده که یک ده سپای چه تا غدیگی ما تا خدا سه دیر خروره معلومیگی
تا صبر چه دکی ده لما خیو گورم اوهو ترور بی بی دا چه کیسه دا
ولی چه خبر را دا
دا خو چه تا پتا کوچانه پیغل پاس پرا دا او دی خوای اصرا روان کرده ده
گلی زر دی پات مزه یا و خبره در تو کم؟
هو وای خدای دادا سعی ول.
آسی او ماویل چی پختن آبادی ول نکلی وا آیا چه اوس خوب بالا ماسه لجوت نویی؟
او تا کلمی کوکر تاست لی ونی خبری وگورا لچه دی پختن آو کم؟
خوش کیگا ما گل پری او ماویل چیز ماوس تال زر گنتو تی نه از ماوس تال ناز ولی ماشوم نبادی پخت نکرده وا اوس خوب خوشحاله ویچی تو میکردی نیکتر آواستی
دا خبری ما کوا دا خالق بسوی چه دا خزو خوان سمرا ساده دی آخه دا دنگتر را روانا دا مخی زام بکتلم ویل چی دا ماشوم پت بام لگی چی خده کنا تصبر چی اوز توایی
ډاکټر صاحب په دواړو لاسونو سلام درته کوم
وعلیکم سلام ته مهرباني وکړه اکینه چې کوم دارو ورته پکار وی هغه ټول ورته خیم رښتیا زیره می در باندې ماشوم مخه افسادمن ده
وای په ایمان خوشاله شه زیره دی وایم په ګل بدل شه
ګل پری په یو ګل نه په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي
کور مو ودان یو بل خبره میم کوله
از را دی باد باشا یو خبره چه سال خبره خواه که
دا میویل چه میرمنی دی گیله کری و چه کلینیک تای نپری خودم که چنگه گل پری دای دی بخفل زواب وایی
دکتر صاحبه آقا خو میزو که کلینیک تای نپری خودم چه یو خبره و
دی چه خبره
خو زه شرمېږم. ای ګلپری، زه د بدمشتۍ ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده. ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم در کړي. خو ګوره خدای داده، خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته خطر و او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی اړول مې ومنله، که نه زه د بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه د بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه. داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هېڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیاب هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایې په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تېروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې هم د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا څه چورتونه وهې؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هېڅ ورته ګورم نه.
صابر کاکا، نه یې خورم.
ولې په نه خوراک راته ناسته یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کړم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې مېرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وځنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب دلاوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته د سړي اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلي کتلي دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویل یې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبر خلاص ده زوی جانه خو خان صاحب ده سی سړی دی چې څوک په هو او نه نه پویږي لو هدا مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي خو په خپل قول یې خاورې واړولې
چې داسې ده نو د خدای پامان زه درنه لاړم
اسلامه څه کوې ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي
گرانو اوریدن کو تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستي وا چې د میرمنه او دراتلون کې ماشوم د روغتیا ډاټ حاصل کړي باید دي چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېر هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري پوښتنه ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کوم ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنۍ لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي دا هم وای چې یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي